أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. صدق الله العلي العظيم.
دع آيات كريمة سورة هود نهم آيات. فتي آيات كريمة كي الله جل جلاله دليل دتي فرمائي شدغ كافران ولي دجر عذاب راتق غشتنكي اولی د الهی عذاب څخه بے پروا دي د دې دلیل فرمای او همدا ډول او ټول خلقو پاکو انسانانو ته بلکې ټول انسانانو ته یو حقیقت ښکاره کی. هغه حقیقت چې ښکاره شي نو د هغه حقیقت ښکاره کولو څخه وروسته دا خبره هم معلومیږي چې کافران ولې داسې بے پروا گزاره کی. هغه حقیقت په دې ډول باندې ښکاره کی چې د انسان طبیعت الله تعالی داسې جوړ کړی دی کچیر یو لږه خوشحالي ورته راسي او د دې لږ خوشحالي وروسته دستی بیا تکلیف ور باندې راسي نو دی داسې پریشان سي داسې نا امید سي په یو داسې حالت کې واقع سي چې ګویا ته بالکل د شادي ورځ نه ده لیدلې ټول عمر په دا تکلیف و مشکلاتو کې باندې تیر سوی دی تاسې نا امیده او تاسې نا شکره تاسې ستړی او تاسې فکرمن جوړ سي او کله چې دغه زحمت ورته رالی دا تکلیف ورته رالی دی په دې فکر کې سي چې بیا به نو ماته د خوشحالۍ ورځ نسي را قطعاً یې دا فکر نه یې چې زه خو یو څه وخت مخکې داسې په ښه استراحت کې وم اغه استراحت او اسودگی الله تعالی ما ترا کړی و او داغه اسودگی ورسته بیا الله تعالی تکلیف را ترا وستي اوس چې دا تکلیف را تراغي نو دا الله تعالی را وستلې دي او هغه الله چې ماته مخ کې استراحت را وستلې اوس یې تکلیف را وستلې دي هغه الله پر دې قادر دی چې دا زحمت به تللې کی بیا استراحت براسي بیا براسي یا دا فکر نه ورسره فقط او فقط تا فکر و سره یه چیزا رو نور تا باو برباد سون هاگه نعمتونه هاگه استراحتونه چه اللہ تعالی دت ور کرده و تا نوائی چه هاگه استراحتونه نوزه ولی ایر کم هاگه پرون دو ورن مورز و کال مخی و دو کال مخی چه ما چنگ شجون کوی دا هاگه کم شکر ما ادا کی هاگه اللہ ما تا نورا کرده هاگه می بیا اوس ایر سون تا یو چه زحمت چرالی هاگه دا اللہ تعالی نعمتونه چوله ایر کم او بیا چې هغه نعمتونه الله تعالی بوتلل زحمت چې راوستي هغه الله پر دې قادر هم دی چې دا زحمت بوزي یا دا فکر نه یې ورسره نا امیده شکایت کوونکي نا شکره او داسې فکر جوړ سي چې بالا به نو ماته د شادۍ ورځ نه وي حال دا چې هغه الله پر دې قادر دی چې دم د تاسو دا زحمتونه بوزي د داسې لارې بوزي چې د ده بېخي نه امی نه تمی او که د دې وروسته بیا د ته خوشحالي راله هلته خو داسې ناشکر دی داسې نا امیده دی چې زاړه استراحتونه یې هم ایر دي دا خبرې هم په مغزو نقش وځي چې بیا به ماته استراحت راسي کله چې استراحت ورته رالی بیا نو دی دا فکر کوي چې زما سره نور زحمت او تکلیف لاړی بیا ماته زحمت او تکلیف نه راځي بیا نو دی ډېر سخت خوشحاله وي او فخر کوونکی وي قطعاً دا فکر نه کوي چې بیا به زحمت راسي هلته یې دا فکر نه کاوه چې بیا به زه د دې تکلیف څخه خلاصم اوس دا فکر کوي چې بیا به ماته قطعاً زحمت او تکلیف داسې را نو په دې وجه باندې دی ډېر خوشحاله هم وي فخر هم کوي دلته بیا به فخر او په لویي باندې خپله ناشکري ښکاره کړي او که چیرې د ده ذهن ته دا خبره لوېدلې وي چې یو وار استراحت و هغه ولاړی زحمت رالی زحمت لاړی بیا استراحت رالی تا استراحت هم په باور نه دی. نو چې یوه ورځ به وي، میاشت به وي، کال به وي، زه به فخر نه کوم، زه به ډېر خوشحالي نه کوم، زه به الله ته سر ټیټوم چې الله د تکالیف مو وساتې، د دا زحمتونو مو وساتې چې زه یې طاقت نه لرم او دا خوشحالي ما راڅخه اخلي، دا نعمت ما راڅخه اخلي. یا تا فکر نه وسره، بس په فخر او په خوشحالي اخته یې، الله ولاړې زحمت بیا به نه. تا د انسان په طبیعت کې دا کمزوریانې پرتې دي. دا کمزوریانې یوازې د دې څخه هغه څوک خلاصېدلی شي چې هغه صبر والی. صبر څه معنی؟ ځان را منع کول. ځان را منع کول د ټولو نافرمانیو څخه د الله، دې ته صبر وایي. چا چې په خپل ځان کې د صبر ماده پیدا کړي، الله تعالی چې د هر کار امر ورته کړي هغه یې پوره کړي، کې امر ورته کړي کې نهي ورته کړي، کې ورته ویل چې دا کار مه کوه دی وایي پر سترګو، الله ورته فرمایي چې دا کار وکړه دی وایي پر سترګو. ټول اوامر د الله چې چا پوره کړي وي هغه به د دغه ناوړه طبیعت څخه خلاص وي، د دغه کمزوري طبیعت څخه به خلاص وي. او همدا ډول چا چې عمل صالح کړي، خپل عمل صالح هم په صبر کې راځي، که څه هم د صبر معنا پراخه ده، دا کس به خلاص وي، دا نور کسان به پکشي اخته وي چې عمل صالح چا نه یې کړي او چا صبر نه یې کړي. دا خو یو حقیقت و چې الله تعالی خپلو بندګانو ته ښکاره کړي. نو اوس د دغه حقیقت ته ښکاره کولو څخه وروسته هغه خبره هم معلومیږي چې کافران ولې د ژر عذاب غوښتنه کوي، ځکه کافران خو هم د دغه کمزوري طبیعت لرونکي دي. د الله تعالی هغه زورور او قوي عذاب چې د هغه طاقت بیا ټول انسانان هم نه لري، نو دا عذاب دی لیدلی نه دی. نو اوس وایي عذاب دې راسې کمه دی، ژر به موږ پکښې واقف، ځکه د دې دا طبیعتونه داسې جوړ دي چې اوس استراحت دی، تکلیف نشته، عذاب نشته، زحمت نشته، امکان نه لري چې بیا زحمت راشي، ځکه د کمزوري انسان کمزوري طبیعت دا دی چې په استراحت کې وي، زحمت نه وي، دا زړه نه لویشي، عذاب نه راځي، چیرې به بیا راغلي. تا کمزوري طبیعت دی هم لري په دې وجه باندې دی ژر غوښتنه کوي، که نه نو تا کمزوري طبیعت ته دې سره په ذهن کې نه وایي، دا یقیني خبره ده، دې د دې عذاب طاقت درلودلی نه سوایي، بیا به یې د ژر عذاب غوښتنه نه کولی. ځکه الله عز وجل فرمایي ولئن اذقنا الانسان منا رحمه ولا خامخا ان فشرت دې خبرې اذقنا که موږ وڅکو الانسان انسان من ناز موږ د لوري څخه رحمتا په رحمت سره څه استراحت ورته راولو څه هوسایي ورته راولو ثم وروسته نزعناها بیا بیرته وباسو دا رحمت منه د ده څخه هغه استراحت ځینې واخلو ان بېشکه هودی له خامخا یئوسو نا امیده وي کفور ناشکر وي اغه نعمتونه وی استراحت بیا ایدی بیا دا خبره په سر سوی چې زیم دغه تکلیفونه دی او وی به تاسو نه امید ولا ان اذقناه نعما ولا خامخا ان فشرت دې خبره اذقناه که موږ وڅکو دا انسان نعما په نعمتونو باندې بعد او ضراء ورست تر ضررونو تکلیفونو مسته چې دای مسه کړی وي له خامخا یقولن وایي دوی خامخا ذهب السیئات عني ذهب ولاړي سیئات بدی بدیانی و تکلیفونه چې واغه زما څخه ولاړه له خامخا یقولن وایي دغه کس چې دا نعمتونه موږ ورکړل تر تکلیفو وروسته داسې وایي ذهب السیئات عني بدیانی و تکلیفونه زحمتونه زما څخه نور ولاړل بیا براتره نشي دا زحمتونو تکلیفونه انه بشک دی په دغه وخت کې له خامخا فرح خوشاله وي فخور فخر کوونکی وي هغه د پرون ورځې و د میاشت مخکې تکلیفونه زحمتونه بیا ایر شي تاسې یو کمزوری طبیعت په انسان کې شته مګر دا کمزوری طبیعت دا د هغه چا څخه پورته کیږي چې الله طاقت ورکي د څه شي طاقت ورکي د صبر او استقامت الا خو بیا داسې نه دي الذین هغه کسان صبرو چې صبر یې کړی وي صبر څه ته وایي منع ځان را منع کول د الله تعالی د ټولو نافرمانیو څخه همدغه د صبر معنا ده چا چې صبر کړی وي وعملو الصالحات او عمل د نیکو یې کړی وي اولئک دغه کسان چې دي لهم دیل را مغفرت مغفرت دی دا اللہ دا لوری سکا و اجر کبیر او دیر لوی مزدوری دا 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 صبر والا و نیک عمل والا و لپارا و دا حقا کمزوریان سکا هم خلاص بی سکونه هونه که جنسی وی دا غصه بخلاصونه هم وی او لوی مزدوری با هم اللہ تعالی و کری بی پا دیزا کی وی بلی خبری تا هم اشاره دا اللہ تعالی فرمائی ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا او هم دا ډول ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته الله تعالی فرمایي وای که موږ د انسان وڅکو په نعمت باندې یا موږ د لورې څخه دی ته د عذاب او د تکلیف څکل راس څکل څه ته وایي یو شی خوړل د یو شی خوند کتل یو شی خوړل هغه وی چې د هغه شی څخه یو څوک خوند حاصل کی قوت به حاصل کی او د هغه خوراک پکول سر ځان موړ کی دا خوراک دی چکل دا بولی چې بکت خوندې ګوري چې دا شی خوږ دی تریو دی تریخ دی دلته الله تعالی د چکلو خبره وکړل چې موږ انسان ته تکلیف راولو هغه تکلیف به هم پکت چکل وي او که موږ انسان ته نعمت راولو هغه نعمت به هم صرف چکل وي دا اشاره دې خبرې ته ده چې انسان ته که الله تعالی نعمتونه ورکوي نو په دې دنیا کې به فقط د نعمتو څکل وي هغه اصلي او پوره تر مړتیا نعمتونه په قیامت کې دي په دنیا کې چې هر څومره استراحت راسي او راسي او راسي بیا به هم نسبت د آخرت نعمتو ته فقط څکل وي یعنی د آخرت نعمتونه دومره ډېر دي چې په دنیا کې دا هر څه نعمتونه سره راجمه سي بیا به هم د آخرت و نعمتو ته فقط داسې وي لکه سړی چې څکه کوي او دا چې په دنیا کې تکالیف انسان ته راځي د دنیا تکالیف نسبت د آخرت و تکالیفو ته دومره لږ دي لکه فقط څکه چې یو څوک یي د آخرت تکالیف دومره ورباندې ډېر دي چې د دنیا دا هر څه تکالیف سره راجمه سي بیا به هم داسې لږ وي ګویا دی فقط څکه د دې تکالیفو کې د آخرت تکالیف به دومره ورباندې زیات وي نو په دې لحاظ باندې انسان ته که نعمتونه راشي دی به دا فکر نه کوي چې دا د نعمتونه را دی به دا فکر کوي چې زه باید حقیقي نعمتونه د جنت پیدا کړم دا فقط څکه ده او که تکلیف ورته راشي دی به دا فکر نه کوي چې دا څنګه زحمتونه او تکلیفونه دي یا که د دغه تکلیفو په وجه باندې الله تعالی تا د آخرت د تکلیفو څخه خلاص کړي دا به دې ګټه کړي ځکه دا هر څه تکلیف چې پر تا باندې راشي دا به د آخرت و تکلیفو ته فقط څکه د تکلیفو وي دا یوه لویه خبره ده فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك بدي آياتك الله جل جلاله ده پیغمبر عليه السلام تسليت کی او ده زنو بدبخت خلق جواب کی هاگه پا دیر دول باندی چی پا مکام و کرمه کی با داغ بدبخت کپار یا پا مدینه منوره کی یهود و نصارا دی به پیغمبر علیه السلام ته راتلل بعضې داسې خبرې به یې ورته کولې چې هغه ډېرې بدې او کمزورې خبرې وې یوه خبره به یې دا ورته کول چې ښه ته که د الله تعالی رښتیا پیغمبر یې نو خو تا ته باید الله تعالی د پیسو یوه لویه خزانه درکړې وای دا درست غر او دا درسته غونډۍ باید ستا دپاره سره زر ګرځېدلې وای خپله به دې هم خوراک ځینې کولی موږ ته به دې هم راکولی نور ته به دې هم پیسې ورکولی خلق به در سره آباد وای خدای ته خو ګران کار نه دی ته څنګه پیغمبر یې چې یوه وچه ګوله ډوډۍ نه شي پیدا کولی مسکین یې هیڅ خوراک نه لري هغه ستا صحابه هم ټوله مسکینان غربا دي دا ته څنګه د الله پیغمبر یې الله تعالی خو داسې قادر ذات دی چې هر څه کولی شي نو تا ته به هم یو دوغنه لوی مال درکړی وای لکه د رومیانو باچهان یا د شامیانو د ایرانیانو باچهان د ساسانیانو باچهان څومره ډېرې پیسې لري یوه به دا خبره ورته کول دوهمه خبره به یې دا ورته کول چې ته که رښتیا پیغمبر یې نو خو د اسمانه سره یوه ملائکه تا ته راشي ستا سره دې ګرځي هر چا که شک کوي چې دا پیغمبر دی که نه دی هغه به ستا تایید کړي هغه ملائکه به وایي چې هو زه د اسمان ملائکه یم او دا سړی پیغمبر دی داسې ولې نه کېږي دا د دې ډېرې کمزورې خبرې وې دا د ډېرې حماقت و بېعقلۍ خبرې وې په دې وجه باندې چې الله تعالی ته د دنیا مال مقصود نه دی په مخکې درسو کې ستاسو ایر وي که په یاد وي آیاتونه په دې اړه باندې نازل شوه که چیرې د دې ویره نه وایي
چې د مسلمانانو په زړه کې به څه واقع سي، الله تعالی به دروازې او چارچوبونه د دې کفارو د سرو زرو ور جوړ کړي وای، د سپینو زرو به یې ور جوړ کړي وای. مال الله تعالی ته هیڅ اهمیت نه لري، مال دا یوازې او یوازې د هغه چا دپاره اهمیت لري چې د هغه فکر پر ظاهر بنا وي. او د هغه بلې خبرې جواب هم الله تعالی بل ځای فرمایلی دی چې دغه ملائکه چې د اسمانه څخه راکښته سي، نو دا خو به یا په خپل شکل وي یا به په اصلي شکل وي. که په خپل اصلي شکل باندې راشي، نو خو انسان د دې طاقت نه لري چې ملائکه وویني. ملائکه خو الله تعالی داسې نوراني مخلوق پیدا کړی دی چې انسان د دې طاقت نه لري چې ملائکه ته وګوري. نو د انسانانو په زړه کې به داسې ویر او هیبت وای چې ملائکه یو چا په یو کلي کې لیدلی وای، په دا ګرد کلي کې به ویره خپره وای، او ټولو خلکو به دا نارې وهلی چې د دې ملائکو لیدلو طاقت خو موږ نه لرو. که مو ناببره سترګې ورباندې ولګېږي، یو وهم راته پیښ سي، یو زارۍ وچي وي، او که ملائکه د انسان په شکل کې راغلی وای، نو خو بیا به دې بدبختو خلکو ویلی چې دا څنګه انسان دی، نه موږ پلار پېژنو، نه نیکه پېژنو. دا اوس د کومې خوا راغلی دی؟ څوک دی؟ نه قوم معلوم دی، نه نسب معلوم دی، نه نوم معلوم دی. دا ملائکه نه ده، دا انسان دی، بې نسبه انسان دی، نامعلومه انسان دی. نو بیا به دا مشکلات واقع وای. خیر، خو د دې تفصیلي جوابونه چې به وسوه بله لارو باندې ودرېدل، بیا به دا خبره کول. ول دا قرآن چې ته موږ ته وایه، دا تا د ځانه جوړ کړی دی، دا آسماني کتاب نه دی. بیا به دا خبره الله تعالی عزوجل په دې آیاتو کې د پیغمبر علیه السلام جواب کی، و اے حبیبا، نو دا خلق چې تا ته دا خبرې کوي چې تا باندې ولې ملائکه نه نازلېږي، ولې الله تعالی پیسې تا ته نه درکوي، یا درته وایي چې ته ونیسه لږ به د قرآن کې ترمیم وکړه، نو دا خبرې که دې کولې، نو ته به د وحي یوه برخه پرېږدې یا هېڅکله یې نه سي پرېښولی. ستا شان دا دی چې دوی هر څه وایي او هر څه کوي او هر څه ارادې چې لري، الله تعالی په تا کې دا قوت یشي دی چې ته به وحي دوی ته رسوې خامخا. نو دا شی چې پر تا لازم دی، ته به دوی ته وحي په هر قیامت چې وي رسوې، نو بیا ستا په زړه کې چې څه تنګي پیدا سي، زحمت پیدا سي، تکلیف پیدا سي، د دوی د دغه کمزورو خبرو په وجه باندې ستا زړه ته ازار ورسېږي، نو ته د زړه تنګي مه کوه، ځکه خو ته حتما وحي دوی ته رسوې او حتما دوی دا خبرې کوي. نو که زړه تنګ کړي او که تنګ نه کړي، نه ته وحي پرېږده او نه کېدای شي دوی دا خبرې پرېږده، نو ته خپل وحي تر دې رسوه، سینه مه تنګوه، د دې کار الله ته پرېږده. اول الله تعالی د خپل حبیب جواب او تسلیت وکړي، ورپسې هغه نورو بدبختانو ته وایي تاسو چې د پیغمبر څخه معجزه غواړي، چې ولې دا غونډۍ ورته خزانه کېږي نه، او ولې ملائکه نه راکښته کېږي. صحیح خبره ده، د پیغمبر سره په عموم کې یوه معجزه وي چې د پیغمبر رسالت به ثابت سي، خو تر ټولو ښکاره معجزه د پیغمبر علیه السلام سره د قرآن دی. دا څومره بهترین معجزه ده ونیسي، تاسو ټولو ته اجازه ده. پیغمبر علیه السلام هم عرب دی، تاسو هم عرب یاست، په تاسو کې هم فصحا، ادیبان، شاعران، ډول ډول خلک شته، تاسو ټول سره جمع سي، ټول سره یو ځای سي، خپل قوت او پوهه او علم سره یو ځای کی ونیسي، د دې قرآن په ډول باندې لس سورتونه راوړي. بل ځای کې الله عز وجل دې ته فرمایلی دی، ولو اجتمعت الانس والجنس على ان ياتوا بمثل هذا القران او كما قال الله تعالى ولئن اجتمعت الانس والجن، کچیری پیریان و انسانان سره جمع سي چې د دې قران په مثل دې قران راوړي، لا ياتوا، هیڅ کله به نه راوړي، که څوم بازه د دې د بازو لپاره مرستجالان، ملاتړ کوونکي، کومک کوونکي هم سره کاری نه سي کولای. اشر ټول قران خو نسی راوړلې، په دې آیاتو کې به الله عزوجل دې ته خبر ورکړي، چیلنج ورکړي، وای ونی سي لس سورته خو راوړي چې ټول قران نسی راوړلې. په سورته یونس او سورته بقره کې الله تعالی دې ته خبر ورکړي، وای چې لس سورته نسی راوړلې، یو سورته خو راوړي. تاسو هم عربی اس، فصحا اس، ادیبان او شاعران اس، ته د پیغمبر علی السلام تر ټولو شو معجزه ده. که څه شک پکښ لري چې دا قران قران نه دی، ونی سي یو سورته څوک جوړ. نو د پیغمبر علیه السلام تسلیت هم په دې آیاتو کې سوی دی، او د دې نورو خلکو جواب هم سوی دی، ځکه الله عز وجل فرمایي فلعلک فلعل فشایکت
تارکن چتج پریشون کی سے بعد ما یوحا بازی یعنی و برخ ما دا حق وحیو چتا تسیوی دی
فلعلک تارکن پس نوشای تا پریشدون کی سے بعد ما یوحا الیکا زینی وحی چتا تسیوی دی او آغا خود تا اس کل نپریش دی
نو تا چی آغا نپریش دی
فتا که اللہ تعالی دا قوت یشدی چی دا دعوت بتردی رسیه پیغمبر علیہ السلام خود دعوت بیتی چلاوی پیت صورت یا نفرشوی حتی چکل با جهاد تدی بعضی منافقانو با ست خبری گردی کرلی او بعضی کمزور مسلمانان با تر خبور تر تاثیر لانجی راوستل یا با ادا مقصدو چی با صحابو کی او دول چاک واچی زلون او رواچی پیغمبر علیہ السلام با حرکت وکی او دا با یو ویل چی فرما باندې لازمه ده چې زه به د الله په لاره کې جهاد کوم ولو وحدي که څوم یوازې یم. پیغمبر علیه السلام د کفارو هر څومره لوی قوت ته توره په توره واقعي چې لا هم یوازې به وای نو دعوت به یې چیرې پرېښې وای. نو پیغمبر علیه السلام ته الله عز وجل فرمایي وای دا چې دی تا ته دغسې د ازار خبرې کوي فلعلک تارک بعد ما یوحا الی نو ته به ځینې خبرې د دوی په خاطر د دوی د کږو وژو چنجونو خبرو په خاطر پرېږدې او هیڅکله یې ته نه پرېږدې نو سینه مه تنګوه او ضائق به صدرک او ستا سینه تنګېدونکي وي ان په دې سبب یقولو چې دوی وایي او ضائق به صدرک او ستا سینه تنګېدونکي وي په دې باندې ان په دې باندې یقولو چې دوی وایي لولا انزل علیه کنز ولې نه نازلیږي پر دې پیغمبر باندې کنزونه یوه خزانه لویه خزانه چې خپله هم مال ځینې خوري نور ته هم ورکي او جاء معه ملک او یا ولې نه راځي د ده سره یوه ملایکه چې هغه ملایکه د ده تایید وکړي انما انت نذیر اے حبیبا انما نه ده بلکې دا خبره ده انت ته چې نذیر ویرونکی د خلکو خلق په دې سره ویروي چې د الله عذاب راتلونکي دي خبردار اوسي والله الله جل جلاله على كل شيء پر هر شي باندې وکیل شو وکیل دي بس خپل چار الله ته مفوزه کا الله ډیر شو وکیل دي الله تعالی ستا شو وکالت کولیس د دې د خبرو به دي هم ساتي د نور تکالیف به دي هم ساتي او کامیابی به هم درکی زکه تا خپل ټول چار الله ته وسپارل اوس به دې جواب په دې پس آیاتو کې کی ام یقولون افترا ام یقولون آیا دی وای افتراه د ځان جوړ کړی دی دا قران پیغمبر علی السلام آیا دی دا وای چې دا قران پیغمبر علی السلام د ځان جوړ کړی دی دا الهی کتاب نه دی آسمانی کتاب نه دی
ش نو چې دا څه ده قلت ورته وای پیغمبره فاتو فاستا سورات للوکی بی عشر سورن فلس سورتو سره مثله په مثل سره د دې قران مفتریات چې د ځانه جوړ کړل سوي دا صورتونه تاسو هم عربی یاست تاسو هم د پیغمبر علیه السلام غوندې انسانان یاست ودعو راوبولئ من هغه څوک استطعتم چې ستاسو توان طاقت وي من دون الله ما سوا د الله څخه چې ستاسو ملاتړ او ننګ کی چې ستاسو په توان وي هغه ټول سره راجمع کی او بیا په مثل د دې قران فقط نه سورته جوړ کی ان کنتم صادقین که چیرې تاسو رښتینی یاست الله بغیر نور هر څه چې تاسو د سره دی هغه ټول نه جوړ کی فإن لم یستجیبوا پس که چیرې دې اجابت ته دې کار نشي کولای لکم تاسو ته او تاسو ته دې دا کار موجوده ولای نشي فعلموا فاستاسو کوسی انما انزل بعلم الله چې انما نه ده بلکې دا خبره ده انزل نازل کړل سوی د قران به علم الله فعلم سره ده الله او ان په دې خبره باندې پوسی لا اله الا هو چې نشته لایق د عبادت الا خو بهستا هو دغه یو الله دی فهل انتم مسلمون آیا فستاسو مسلمانان یاست نو چې خبره داسې ده چې دغه کسان چې دا بدبختان دي او دغسې د پیغمبر علیه السلام زړه ازاروي که شی و شی خبری کی که دا کار دی نسی کولی نو ای مسلمانانو عام کتاب دی یا ای انسانانو تاسو پوسی دوی خبری واوری یو خبر دا واوری چې دا قرآن دا پیغمبر علیہ السلام دا جانا جوڑ سوی کتاب ندی دا دا اللہ کلام دی انما انزل بعلم اللہ دا قرآن دا اللہ کو علم نازل سوی دی و دا خبر واوری او بلا دا خبر واوری چې دا
بوتان چې تاسو په خدایي باندې منلې دي دا باطل دي. په دې خبره باندې ځان پوه کې و انه لا اله الا الله دا خبره ښه په ذهن کې کښېنوئ چې الله تعالی یو الله دی او د الله تعالی بغیر بل هیڅ لایق د عبادت نشته. دا دواړې خبرې ښه واوري او ښه یې په ذهنو کې کښېږدي.
من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیهم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون.
په دې آیاتو کې الله تعالی عز وجل یوه بله خبره کوي. هغه خبره یو عام حکم دی خو د کفارو د یوې خبرې جواب دی. هغه خبره دا ده چې دا بعضو کفارو به دا ادعا کول چې موږ خو هم دا دي صدقې کوو، ګورې حرم شریف ته پوش ورکوو، حاجان چې راشي د اوبو انتظام یې کوو، د خوراک انتظام یې کوو، د مسافرو خدمت کوو، میلمه پالیو، دا نه کارونه چې موږ یې کوو موږ ته به هم الله تعالی بدله راکړي، موږ به هم الله تعالی د عذاب اخلاص کړي. اے مسلمانانو، تاسو ولې موږ ته وایاست چې تاسو یقیني دوزخیان یاست؟ الله عز وجل په دې آیاتو کې جواب د دې خبرې کوي او په عمومي ډول سره یو پیغام ټولو انسانانو ته، که مسلمانان دي که کفار دي، یو پیغام ورکوي. هغه خبره دا ده چې په دنیا کې خلک دوه ډوله دي. بعضې داسې کسان دي چې د دنیا ژوند یې مقصود ګڼلی دي، که خیرات کوي، که صدقه کوي، که نیک عمل کوي، هغه یوازې او یوازې د دې لپاره کوي چې د دنیا ژوند په ښه کړي. دا داسې کسان دي چې دنیا یې مقصود ګڼلې ده، نو په دنیا کې موږ داسې کسان ته ژوند ورکوو او په آخرت کې به د دې څه برخه نه وي. او بعضې کسان داسې دي چې د دنیا ژوند یې مقصود نه دی ګڼلی، د آخرت ژوند یې مقصود ګڼلی دی. په دنیا کې که تجارت کوي، که لمونځ کوي، که خوراک کوي، که صدقه کوي، که جهاد کوي، که علم کوي، د دې ټولو شیانو څخه یې مقصود آخرت وي. نو د داسې کسانو لپاره و په دنیا کې هم خوږ ژوند وي او په آخرت کې موږ پوره مزدوري ورکوو. او کم کفار چې هغه په دنیا کې هغه صدقات ترسره کوي یا د میلمنو خدمت کوي، د دې خلکو مقصود آخرت نه دی. په دې وجه باندې چې د دې ایمان نشته، هغه نیک اعمال چې ایمان پکښې نه وي، دا یو تش کالبوت دی چې روح نه یې پکښې. د انسان د وجود څخه چې روح ووځي، یوازې جسد، دا په څه کار دی؟ په هیڅ کار نه دی. هغه اعمال صالحه چې په بې ایمانه یو څوک ترسره کړي، ایمان نه لري، بس دا بې روحه عمل دی. بې روحه عمل نتیجه نه لري. دا کافران ته صدقې کوي، که خیراتونه کوي، د دې بدله الله تعالی وایي موږ په دنیا کې ورکوو، د دې آخرت ته څه شی نه پاتېږي. او همدا ډول تفسیر لیکلی دی چې د دې آیات کریمه مفهوم عام مسلمانانو ته هم متوجه دی، کفارو ته هم متوجه دی. خلاص خبره ده، هر عمل چې ته په دنیا کې کوې، کدی د دې عمل څخه دنیا مقصد و الله یې بدله درکړي، کدی آخرت مقصد و الله یې آخرت بدله درکړي. بس انما الاعمال بالنیات، ټول عملونه په نیتو پورې اړه لري. ځینې خلک لمونځونه کوي، ځینې خلک جهادونه کوي، ځینې خلک صدقې کوي، ځینې خلک نکپلې عبادات کوي. مقصد یې پکښې څه وي؟ ریا، چې خلک خوشحاله کړي، خلک ما ته ښه ووایي، خلک زما عزت وکړي. بس د دې اعمالو څخه مقصد دا دنیا ده. الله وایي دنیا موږ ورکوو. یو حدیث شریف کې راځي، د قیامت په ورځ به یو سخي سړی راشي او به وایي چې الله ستا په لاره کې ما ډېر مالونه خیرات کړي دي، مجاهد به راشي الله ستا په لاره کې ما خپل سر قربان کړی دي، عالم به راشي الله ستا د دین دپاره ما علم کړي، خلکو ته مې رسولی دي. داسې اوږد حادث دي څه کسان به راشي، دې ټولو کسانو ته به وویل شي چې تاسو دروغجنان یاست، جلا جلا اریوته به جلا جلا وویل شي، اریو به جلا جلا په جهنم کې وغورځول شي. تاسو خو د دې لپاره دا نیک اعمال ترسره کړي وه چې ما ته جری جرأتمن باهمت انسان وویل شي ځکه دې جهاد کاوه، ما ته سخي وویل شي، غشتلی راته وویل شي، او سخا کوونکي راته وویل شي ځکه دې سخا کول، شعالم او قاری راته وویل شي ځکه دې علم حاصلاوه او تر خلکو ته رساوه. ستا نیت خو پاک نو؟ هر څوک چې زما سره، الله ورته وفرمایي، هر څوک چې زما سره څوک په عمل کې شریک دي، زه شراکت نه قبلوم. هغه عمل ټول د هغه دی، زه ستا خو د خلکو لپاره دا عمل و، جهنم ته به یې وغورځي. نو دې خبرې څرګندونه الله تعالی عز وجل کوي چې په دنیا کې چې کوم نیک کارونه ترسره کوئ، بس که ګټه او خیر غواړي، آخرت مقصود وګڼي، د آخرت لپاره په حق وکړي او د الله د رضا لپاره وکړي. په دنیا کې مې د خلکو لپاره کوي، مې د پیسو لپاره کوي، مې د عزت لپاره کوي، هغه نتیجه نه ورکوي.
من هغه څوک کانه چې وي یرید الحیات الدنیا یرید اراده لري الحیات الدنیا د ژوند د دنیا اراده لري وزینتها او زینت د دنیا اراده لري نوفی الیهم مش پر ورکو ودیت اعمالهم عملون د دی فیها په دې ژوند د دنیا کې وهم دی فیها په دې دنیا کې لا یفسون هیڅ ډول کمش او نیمګړتیا به ورسره ونسی
یعنی داسې به نه وي چې دوی نو نیک عملونه په دنیا کې کوي هغه عملونه دې بې ځایه ولاړ شي او بدله دې الله تعالی ورنی بلکې د دوی د دغه نیکو اعمالو چې د دنیا دپاره یې کوي په دنیا کې هم الله تعالی بدله ورکوي
اولئک دغه کسان چې دي الذین هغه کسان دي لیس چې نه به وي لهم دوی لره فی الآخرت په آخرت کې الا النار مګر یوازې اور به وي
دا نو داسې کسان دي چې په آخرت کې بیا د دوی لپاره استراحت نسته جنت نسته یوازې اور دی ځکه خو نیک اعمال نسته د آخرت بازار چې دی د آخرت بازار هم پیسې غواړي دا د دنیا پیسې نه غواړي د آخرت د بازار پیسې هلته بیا سکه ایمان او نیک اعمال دی
لقمان حاکم رحمه الله خپل زوی ته په وصیتو کې یو وصیت دا کړی دی ای پیسا را نگاه دار برای این دنیا ایمان و عمل صالح را نگاه دار برای آن دنیا و ای بچه تا دنیا بازار بی پیسو نه چلیش بازار تا چور سه کستا سر پیسه نیوی نو نه دا زان سا یخ گرزواله سه نه گرمی گرزواله سه نه لوجه گرزواله سه نه تنده گرزواله سه نه خپل جامه پیدا کواله سه نو په حلال طریقه با قدر ضرورت او په سالم طریقه مال وساته دا دنیا بازار په دا مال چلاوا او دا آخرت بازار لپاره بیا ایمان او عمل صالح وساته دا آخرت بازار ته کورغله الته در سره ایمان نو الته نیک اعمال در سره نو نو بیا به ته اس خالی لاس لکه د دې دنیا په بازار کې چې خالی لاس الته هم بیا ته د دوزخ ځان نه خلاصواله جنت رانیولای نه سه تکالیف وس ځان خلاصواله نه سه ځکه پیسې نه سه در سره پیسې چیشته الته ایمان دی نیک اعمال دی ځکه الله عزوجل فرمای اولئک الذین لیس لهم فی الاخره الا النار دا هغه کسان چې د آخرت لپاره څه نه پرېږدي هر څه د دنیا لپاره غواړي د دې لپاره به په آخرت کې یوازې اور وي وحبط باطل به وي ما هغه کارونه صنعو چې دوی کړي دي فیها په دې دنیا کې هر نیک اعمال چې درسره کړي دي هغه به ټول باطل وي ځکه خو دوی د دنیا لپاره کړي دي نیت یې دنیا ده کاشکې د دې نیت آخرت وای وباطل او باطل به وي ما هغه اعمال کانو چې دوی دي عملون دي کوي کوم اعمال چې دي تر سره کی هغه به باطل وي هیڅ به دوی ته په لاس کې د آخرت لپاره پاتې نه وي حاصل و خلاصه ده د دنیا چې کوم نیک کارونه دي دا که یوازې د دنیا لپاره والله یې بدله درکړي په آخرت کې به دې څه شی نه وي جهنمي به یې او که دې یوازې د آخرت لپاره کول نو الله تعالی په دنیا کې هم د تکالیفو ستا ساتي او په آخرت کې هم بدله درکړي او که دا فکر وو چې ونه زه دا نیک کار کوم د خدای د پاره هم کوم د خلکو د پاره هم کوم د خدای د پاره هم کوم د دې لپاره هم کوم چې خلک راته ښه سړی ووایي دا عمل دې هم په شنه دي ځکه الله شریک نه قبلوي که چې بل څوک شریک کړي الله تعالی عمل یوازې هغه شریک ته ورکوي وایي زه د شریکانو څخه بیزاره زه داسې عمل ته ضرورت نه لرم صدق الله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Thank you.